ستړي مشي د جی وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو تاسو ته د جی وی په یو ساعته خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منزه شهید يم. نن د سه شنبه یا نهی ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14 نیټه د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اپریل میاشتې د 24 څخه به تر می 4 پورې په استانبول کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د یوې لویې سرمشریزې کوربه توب وکړي. بل پلو ته په پاکستان کې د نهه یا سه شنبې په ورځ له کورونا څخه 138 کسان مړه شوي دي. د هیواد د نورو برخو په څیر په خیبر پښتونخوا کې هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې او د مړینې کچه په توندۍ سره زیاتیږي. بل پلو ته د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې د 18 کلونو وروسته په لومړی ځل د رویت هلال کمیټې یوه غونډه شوې ده چې سبا یعنی د اپریل په 14 نیټه یې د پاکستان کې د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه، موضوعات او څېړنې لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ. د جی بی ګران لیدونکو او اوریدونکو خبرونه کې تاسو ته بیا هم هرکلی وایم. دغه خبرونه پیل شوې ده. لومړی زو د افغانستان د موضوع ولوري ته چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان کړی دی چې د اپریل میاشتې د 24 نیټې څخه به د می تر 4 نیټې پورې په استانبول کې د افغانستان د سولې د بهیر او د خبرو اترو کوربه توب کوي. راځي چې په خبرونه کې د جهانگیر خټک صاحب سره وغږیږو او د دغه غونډې نور تفصیل ورڅخه واخلو چې دا مهال زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی دی. خټک صاحب ستړي مشوي، په خیر راغلی خبرونه ته.
ډیره مننه منظر صاحب، تاسو ته کتونکو اوریدونکو ته ډیر سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب، که د لیدونکو سره دغه تفصیل شریکی، لومړی خو د دې غونډې او بیا د دې تر څنګ دا څومره مهمه غونډه کیدی شي د افغانستان د سولې د بهیر لپاره؟
ګوره، افغانستان سولې بهیر کې چې کوم تر اوسه پورې سره روان دي خبرې ترې خو په قطر کې شروع دی، اوس هم خو هغه کې څه پرمختګ نشته دی. او بیا وروسته سموده کې مونږ کتلی چې د امریکې د طرفه دا یو خواهش اظهار وشولو، هغه بیا باقاعده یو غیم ورکړلو، یو پلان یې ورکړلو چې کوم در لاندې استانبول کې یو کانفرنس جوړ ساتلو یا راوستلو یا هلته کې غونډه کولو پروګرام و. هغه د ملګرو ملتونو در لاندې سرمشریز لاندې کېدونکې و مکه شانتي کېږي لګیا دی. دا لکه تاسو ذکر وکړلو د ترکیې خارجه وزارت طرفه چې کوم اعلان شوی دی هغه کې بالکل مکه خبرې شوې دي چې کوم امکان وو. البته دا ضرور ده چې کومه نیټه یا کوم وخت چې کوم تعین شوی دی، یعنی 24 اپریل نه تر 4 د مې 4 نیټې پورې 10 ورځې پر دا کانفرنس یا دا غونډه به جاری وي. دا لګوتې مختلف دی، ولې چې اول دا خبرونه چې دا پښ پړاسم کیږي، خو بیا دا خبرونه راغلل چې طالبانو د طرفه انکار راغللو چې موږ دا دومره زر په دې غونډه کې نشو شامل دي. او بیا د دې تاریخ بدل شول، اوس لرشتم باندې دا غونډه کیږي. امکان دا دی چې د امریکې، چین، روس، پاکستان او ایران، او دا خو فلحال دا ته هیوادونه دي چې کچا نمائندگان خیال دا دی چې هلته به موجود وي. خو چې کم مهم دی لوی هغه دا دی چې د افغانستان چې کم مشران دي هغه به هلته موجودګي ډېره زیاته مهمه وي. څومره خلک به هلته شاملېږي، افغان حکومت تر اوسه پورې د خپل چې کم هغوی نمایندګان دي د هغوی مکمل اعلان خو لا نه دی کړی او نه طالبانو کړی دی، خو دا به راروانو ورځو کې معلومېږي. چې کم عمومي توګه باندې چې کم مقصد دی د دې غونډې هغه هم دقه دی چې ګوري، لکه ما ذکر وکړلو چې په قطر کې چې کومې خبرې ترې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ روانې دي هغو کې څه پرمختګ تر اوسه پورې نه دی شوی، تقریبا په ټکو ولاړې دي. کوشش دا دی چې دو خبرو تر کې، یعنی چې کم استنبول کې چې کم دا کانفرنس کیږي، چې کم غونډه کیږي، هغلته کې دا هم یو اصول طے شي چې په کم بنیاد باندې به دا خبره ترې کیږي. قطر کې به ایجنډا سوي، اور سره دا چې کم یو وسیل بنیادی حکومت یو سیول بنیاد حکومت په حواله سره چکم خبره ترې کېدلې چې مقصد دا او چې هغه کې طالبان هم شامل شي دا هم خبره وي، دا خبره به هم تل واضح کیږي. نو افغانستان کې امن په حواله سره چې کم خبرو ترو کې اوس مونږ کتلې و چې ډېر زیات پټکه ولاړې وي، کوشش په دا وي د استنبول د دې غونډې نه پس چې د ما خیال دا دی چې دا به د کېدې شي لږ تیزی راشي، ځکه تاسو وګورئ چې کم خلک د دې یعنی کم هیوادونه چې کم د دې هغه کوي لګیا دي قربتوب کوي، نو هغه کې ترکیه ده او ورسره قطر دی، ځکه چې خبرې ترې قطر کې روانې دي او ورسره بیا ملګرو ملتونو ته یو بنیادي کردار لوبول شو هغه لوبي لګیا دي، او امریکا او نور هیوادونه چې کم دي هغه بل تکه موجود وي خپل کردار بلووي لوبوي، خو چونکې دلته کې دا پروسه شروع کیږي لګیا ده نو دو هیوادونو ته هم ډېر لوی یو کردار ورکړل شوی دی. اوس ګورو به دا چې دواړو طرفه نه یعنی د افغان حکومت ته طرفه او دا طالبانو ته طرفه امن په حواله سره کم قسم ته تجاویز راځي، کم څومره غي خپل لچک خي په خپل تر اوسه پر چې کومه خبره تر شوې دي هغه کې خو سر ډیر دیات لچک مخه ته نه دی راغلی،
او
هغه په نتیجه کې دا خبره پټه کوله.
د دې خبرې په لړ کې غواړو چې د لیدونکو سره دا هم شریک کړو چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني کله چې د روژې په لومړۍ ورځ باندې خپل یو ویډیوي پیغام جاری کړ په دې کې په طالبانو باندې غږ وکړ چې تلپاتې اوربند ته دی غاړه کې دي او جګړه دی پای ته ورسي، نو آیا تر اوسه د طالبانو پلاوا دې ته کوم ځواب راغلی دی او کنه؟ خټک صاحب
تر اوسه پر هو نظر راغلی کدا اوس کې دې شرام شي او چې کم ولسمشر اشرف غني دې طرفه چې کم غوښتنه طالبانو د طرفه نشوي دا، نو هغه خو هغه خوشورو ورځ نه دا غوښتنه کوي طالبانو نه چې تاسو یو اوربند اعلان وکړي، ځکه چې جنگي حالت کې سولې خبرې ډېر زیاتې پرمختګ لګا ګران شي، ځکه چې بد اعتمادي یو بل باندې زیاتی کی افغانستان کې ګوري جګړه مسلسل روانه ده، بے گناہ خلق خپل ژوند بیدی لگیا دی، او دا افغان چکا مشران دی لکه دا افغان حکومت مشران ولسمشر اشرف غنی او دا خبر غری هغه دا رائے ده چې کا افغانستان کې اور بند وشي، او دا رائے هغه ده چې کم سره نړی ډیر هیوادونه اور سره ملګری دي، چې دا خبره درسته ده چې افغانستان کې کا امن راتلل پکار دی او چکا کرازی نو او دا دو خبرو کې کا پرمختګ راځي، نو دې لپاره یو مهم شی اب التکی اور بند وی او که اور بند تک نه وینو بیا به دې خبره چې خلکو اعتماد هم کم شي.
بله و خلک سه خپل دلته د امریکای د ولسمشر جو بایدن انتظامیه له لوري کوم اعلان چې شوې ده چې د سپتمبر په 11مه نیټه به امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، دا به څومره غیظ ولري په استانبول کې د کیدونکو د سولې د خبرو باندې؟
په ما خیال ده چې دا چې کم وخت دی دا تعینوم دغه حیوانات دغه په حواله شوې دي چې چونکه امریکا الته کې بالکل نور هوادونو په شانته شامل ده، مشران بشری او ترکیه او قطر او ملګرو ملتونه کې لګیا دي، نو زما خیال ده چې د دې اغیز خو محدود کې دي شي، خو چونکه الته کې خبره چې کم کیږي هغه خو دا کیږي چې افغانستان کې چې کم مستقبل کې حکومت به جوړیږي په هغه حواله به خبره کیږي، په مستقبل کې چې کم اوربند غوښتنه کیږي لګیا دي هغه په حواله به خبره کیږي، طالبانو د طرفه چې کوم غوښتنه کیږي هغه اوس نوی غوښتنه مخې ته شامل کړي دي، چې کله امریکای د طرفه دا اعلان وشولو چې مونږه افغانستان کې خپل ځواکونه لګډور تمودا هم پر خودل وارد و تاسو غري یو لسم سپتمبر نیټه چې کوم اعلان دی هغه به سبا خیال دی چې ولسمشر بایدن به کوي، دا به ولي کوي ولې چې یو لسم سپتمبر 2021 مطلب دا شو چې شل کال به پوره شي دا یو لسم سپتمبر چې کوم ترخګر حمله هغه نو هغه براسپت سره د دې اعلان بکیږي، نو د ما خیال دی چې استنبول کانفرنس کې به یقیني توګه باندې په دې خبره بکیږي، خو چونکې ایجنډا باندې افغانستان کې دنه زیات داخلي صورتحال دی چې کم دې کې دا وخت اور بند مستقبل حکومت طالبانو رویه افغان حکومت رویه، ما خیال دی په دې باندې به زیاته خبره کیږي، او کدا د دې طرف ته لاړل چې کم دې کې د امریکای ځواکونو سره شې تړل کیږي، نو بیا خو کېدی شي چې مونږه تدبیر زیات پرمختګ کار نه شي، په دا باندې خیال نړیوال هیوادونه چې څومره دی هغه به کوشش دی چې شخړه د وخت چې کومه پاتې ده هغه دک ده چې افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ چې کومه خبرې دي هغه کې بالکل پرمختګ نه کیږي، که پرمختګ نه کیږي افغان امریکایانو فوجیان وی او کنه وی هغه سره خو بیا جنگ جاری پاتې کیږي، نو ځکه دا ضروری ده چې ال تک هغه پایو پانه شي ټول.
ډیره مننه خټک صاحب تاسو ته تفصیل او څرګندونه.
ډیره مننه.
د ډي وی سره د ملتیا مننه کوو ګرانو لیدونکو او اوریدونکو. تاسو کولی شئ د ډي وی ټولې ټلویزیونی خپرونې په خپل کور کې په یوټل د سیټ 103 چینل 70 بي باندې هم وګوري او هلته کولی شئ را سره مل شئ. د ډي وی ټولې ټلویزیونی خپرونې دي چې اوس څلورویشت ساعته تاسو کولی شئ په ټي وی باندې وګورئ. نو کله هم چې زړه مو وغواړي چې د ډي وی خپرونې ووینئ، تاسو کولی شئ چې خپل کور کې خپل ټي وی ولګوئ او په یوټل 70 بي 103 چینل باندې دغه خپرونې وګورئ. زو د یو بل مهمه ریپورت ولورې ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نهي آسیا شنبې په ورځ برسلس ته روان شوی دی چې تر څو د خپل اروپایي او ناټو متحدینو سره په یو شمیر مسلو باندې خبرې وکړي. راځي چې تفصیل یې د نوشروان قلندر په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د ګل دوشنبه په ورځ ویلي خوشاله ده چې یو وار بیا د برسل سفر کوي. هغه ویلي امریکا د تجمن ده چې په خاصه توګه د نیټو اتحادیانو سره اتحاد بیا فعال کړي. خارجه وزیر چې نن د نهي سه‌شنبه په ورځ په یو میاش کې په دویم ځل برسلس ته رسیدلې، په خپل ټوټر لیکلی دی چې د سفر په وخت به د خپل یورپی اتحادیانو سره په اهمو ترجیحاتو خبرې اترې کوي. د یورپ او یوریشیا د چارو دفتر کای مقام سیکرټری فیلپ ریکر د نوموړي د سفر په اړه خبریالانو ته ویلي دي چې نیټو د مشرانو سره به د افغانستان او ایران په حالاتو او د یوکرین د سرحدي امنیتي چارو په اړه خبرې اترې کیږي. فیلپ کریکر ویلی دی چې د افغانستان په اړه د تازه باس دریونه وړاندې د نیټو خارجه وزیرانو سره د ملاقاتونو او خبرو اترو په تسلسل کې کیږي. فیلپ کریکر زیاته وی چې د 13 مارچ په میاش کې د خارجه وزیر د برسل سفر مقصد دا و چې امریکا غوښتل اتحادیان واوري او ورسره مشوره وکړي چې د ژمنو ترڅنګ به امریکا د نیټو سره په شریکه په سم وخت د افغانستان نوزي. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن به هم برسلس کې د خارجه وزیر سره یو ځای کیږي، څوک چې د وړاندې نه په یورپ کې دی او د یورپی همسیالانو سره ویني. د امریکا د لوړپوړو چارواکو د نیټو هیوادونو او د اتحادی مشرانو سره د ملاقاتونو دا تازه لړۍ په داسې وخت ګړندې شوې ده چې د پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ په حکومت کې د افغان طالبانو سره د می اولنې نیټې پورې د امریکایي ځواکونو اوښکلو نیټه رانږدې ده. بلخوا د امریکا خارجه او دفاع وزارت، کانګرس او د وایټ هاوس ترڅنګ په امریکا کې د څېړنو ادارو په خپلو وروستیو رپورټونو او باسونو کې ویلي دي چې طالبانو تر اوسه د القاعده په شمول بارنیو ترهګرو سره اړیکې نه دي شلولې. افغانستان کې تشدد زیات کړی او بین الافغانی خبرو کې هم پرمختیا نه ده خودلې. که په داسې حالاتو کې امریکا او اتحادیان له افغانستان نه په مکمله توګه وځي، نو افغانستان به یو وار بیا د ترهګرو مرکز جوړ شي او امریکا او اتحادیان به افغانستان کې ټولې لاسته راوړنې وبایلي. د صدر جو بایدن د انتظامی اعلی چارواکي د خپلو اتحادیانو سره په خاصه توګه د افغانستان حالاتو په اړه د ملاقاتونو په داسې وخت زیات کړی دي چې په ماسکو کې د سولې په اړه په یو وروستۍ ناسته کې دا فیصله شوې و چې د اپریل په میاشت کې به په ترکی استنبول کې یو بل غونډه کیږي. خو طالبانو د ګل دوشنبه په ورځ ویلي دي دوی د اپریل په 14 نیټه د استنبول په غونډه کې ګډون کولو ته تیار نه دي، خو نور تفصیل یې نه دی ویلي. خارجه وزیر انټونی بلینکن به د یورپ د دې تازه سفر په وخت د ایران او امریکا ترمنځ د اټمی لوزنامې په اړه پیل شو هغه خبرو ته هم دوام ورکړي چې تیرونه د یورپی یونین په مرسته پیل شوې دي چې مقصد یې امریکا او ایران بیرته اټمی لوزنامې ته راوستل دي. د امریکا د خارجه وزارت د یورپ او یوریشیا د چارو لپاره لوړ رتبه چارواکي ویلي دي چې خارجه وزیر به د نیټو او یورپی اتحادیانو سره د یوکرین په سرحد د روس لخوا جوړ شوی تاوتریخوالي باندې هم خبرې اترې کوي. د روس لخوا د یوکرین په سرحد باندې د پوځي ځواکونو نقل و حرکت امریکا او یورپی اتحادیان اندېښمن کړي دي. انټونی بلینکن د ګل پورس د نیټو اتحاد مشر جنس سټالټنبرګ سره د خبرو په وخت ویلي دي باید روس د یوکرین سره په پوله د پوځونو د تیزل ودروي ځکه چې دا یو خطرناک پوزی زیاتونه ده.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی زو د پاکستان اولوري ته چې هلته د کورونا وایرس وروستی حال غواړو سره په خبرونه کې شریک کو چې نن د راپورونو لمخې د سه شنبه په ورځ هم په پاکستان کې 138 کسان د کورونا وایرس څخه مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې هم د کورونا ناروغانو شمیري ورځ تر بل په زی سره په زیاتی دودی. دا مهال زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوې ده د اسلام آباد څخه د ډی وی خبریال او زموږ همکار رابیه پیر. هغوی تر کله وستړي مشه؟ په خیر راغلی رابیه پیر.
ډیره مننه مننه
په دې هیله چې جوړ روغ او صحیح سبا ته به روشي. په خیر څه تیاریانی مونې ولې دي؟
بس الله پاک دې بختور کړي، روزه رااله او جی بالکل نو پر ټول د بختوره سي د کرونا دغه حالات تي نو د دې لوجي بس لګ د وسه پریشانی ستا شاوخه تا ګورا تک نه نور را وي.
رابی پیر، ورسته حال څه ده د کرونا وایرس کده لیدونکو سره تاسو تفصیل شریکي؟
جی منزه، څنګه چې تاسو ویلې تیر شواروس کې هم ډیر سخت حالات دي. د ریپورټونو تر مخه کم سرکاري شمیرې چې دی داوی تر مخه 138 کسان د کرونا څخه مړه شوي دي، او 13 ونی چې مجبورو دا غرایسي د سل څخه زیات هر ورځ 102 103 104 114 او اوس په دغه کال کې کم روان کال چې دی په لومړي ځل باندې دومره زیات په یو ورځ کې دغه کسان مړه شوي دي د وایرس څخه، او 4300 څخه زیات کسان د دغه وایرس څخه رنځوران شوي هم دي. په د کوم نیشنل ان کمانډ اپریشن سنټر چې دی په هغه وینا ده چې دغه شمیرې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې تر ټولو زیات دي، بیا په پسې په خیبر پښتونخوا کې او په اسلام آباد کې هم دي. او اوس فواد چودھری کوم د وزیر چې دی وفاقي، هغه دا خبره کړې ده چې دغه لړۍ د بلوچستان او سند اړخ ته هم رسیدلې ده، او هلته هم حالات ډیر خراب دي. نو کچری پر اتلون کې دوه درو ونی کې دغه باندې کابو ونه مندل سو، نو حالات نور هم خرابې دي سي. ولې چې په دروژې پس اختر هم دی، د اختر لوجي به خلک راوځي بازارونو ته بزي، او د دې لوجي نور هم حالات خرابې دي سي دغه کرونا.
رابې پیر، د محل د واکسینونو لګولو لړۍ چیرته رسیدلې، او دا چې ولې په خیبر پښتونخوا کې دومره ډیر یا پیښې دومره په زیاتېدو دي، د دې وجه څه کېدای شي؟ څه وایي ډاکټران او د دې تر څنګ د روغتیا څانګه؟
منصه، د واکسین حالات خو دا دي چې تر اوسه پورې د وفاقي وزیر اسد عمر تر مخه څه ولس لکه کسانو ځان نمونه رجسٹر کړی دی، او 13 لکه کسانو ته دغه ویکسین لګول شوی دی چې عمرونه د 50 کلو څخه زیات دي. او د دې سره دوی دا هم ویلي دي کچري دغه ویکسینونو راتګ یا راوړلو لړۍ دوام لاره، نو د اختر پس به د نور ټوله کام چې دی د هغوی رجسٹریشن هم کیږي. خو خبره دا ده چې پوهان، طبي پوهان دا خبره کوي چې دغه ډیر زیات د سستی ښکار دی، کم خلکو ته چې لګول سوی دا دغه آبادی 10% هم نه دی. او که دغه سستی دغه رنګ روان وو دغه عمل، نو راتلونکي 10 کلو کې هم د پاکستان کومه آبادی چې د 2 کروڑ هغه ته نسی لګېدی. د دې سره د خیبر پښتونخوا حالات دا دي چې په هلته او په پنجاب کې کم د برتانیې څخه خلک را روان او خلک راغلي وو، د هغې له سبب دغه ویل کېږي چې ډېر زیات خور سوی دی، دغه وبا خوره سوی ده، ولې چې د خلکو د راتګ له سبب. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې احتیاط نه کېږي، په که څه هم په څه سیمو کې سمارټ لاک ډاون لګول شوی دی، بازارونو یو خاص وخت پورې خلاص وي، دوکانونه تر یو خاص وخت پورې خلاص وي، په څه علاقو کې سکولونه هم تړل شوي دي د راتلونکي 28 نیټې پورې تړل شوي دي، خو د دې باوجود خلک احتیاط نه کوي او څه خلک خو دا خبره مني هم نه د سره چې کرونا اوس هم وجود لري. که څه هم یو کال تیر شو، یو کال څخه زیاته موده تیره شوه، خلک مړه کېږي، په کې هسپتالونو باندې ډېر زیات فشار دی. دا ویل کېږي چې په هسپتالونو کې حال دا دی چې کم آی سی یوز دي په هغې کې بسترې اوس کمې دي، او وینټیلیټرز چې دي په هغې کې ډېره زیاته کمی ده. نو په راتلونکو ورځو کې څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د سبا راهیسې روزې هم دي، مسجدونو ته به خلک ځي، او تراوی به کېږي، روزماتونه به کېږي. که څه هم نن کم اعلامیه چې جاري شوې ده د صدر عارف علوی او د عالمانو ترمنځ کم کانفرنس چې په تېرو ورځو کې شوی و، نو نن متفقه یو اعلامیه هم جاري شوې ده، په هغې کې دا ویل شوي دي چې روزماتونه به نه کوي، او پیشلمی ته به هم هلته خوراکي او د په مسجدونو کې نه کوي. خو د دې سره په سختي سره د احتیاط سره د لمنځونو او د تراوو اجازه ورکړل شوی ده. حالات جی بالکل، حالات چې دي سختي او خلکو ته به احتیاط کول دي.
ډیره مننه رابع پیر ستاسو د تفصیل څخه،
ډیره مننه. په مخه مو شو دي کور مو
د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د رابع پیر څخه دغه تفصیل واوریدو چې په خیبر پښتونخوا کې یو د دغه وجوهاتو څخه چې ولې د کورونا ناروغي دومره په تیزی سره خوریږي، دا و چې خلک احتیاطي ګامونه یا اس او پیز په پام کې نه ساتي او د دې باندې عمل نه کوي. راځي چې تفصیل د عبدالرزاق په ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د حکومت د احکاماتو باوجود د خیبر پښتونخوا په لوی وړو بازارونو کې زیاتره خلک د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره وزکړی شوی اس او پیز یا سپارښتنو باندې عمل نه کوي، او بغیر د مخ پټولو ماسک نه په مارکیټونو کې ګڼه ګوڼه یې جوړه کړې وي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د خلکو د بې غورۍ له امله د کرونا وایرس نه ناروغه شو تنانو شمیره په هسپتالونو کې روستر بلې سیوا کیږي. پیښور صدر ته د سودا اغیستو لپاره راغلی الله یار وایي چې په بازارونو کې زیاتره خلک په احتیاطي ګامونو په مکمله توګه عمل نه کوي.
خو دې په لمه غونډه توی چې بیماری ده او ورځ زیاتې نو کرونا درته ونه لږي، دې وجه زه یوازې راوتم. ما شکر د غونډو له ښایسته په شاپینګ وکړ، خو زه د نورو عوامو ته کوشش کوم چې اوس دلته یو که شاپینګ ته راوتلی او څلور پنځه ور سره سره راوتلی، او زه ورته وګورم نو چې یو پکې سو پیس خلاف ورزي، یو ماکس یې اچولی دی او باقي چې څومره دي هغه یو ماکس نه دي استعمالی. نو بس نقصان دا دی چې اوس نن سبا وګوري هسپتالونو کې ځای نشته دی، دلته وګوري بیماری رو رو زیاتیږي، کمیږي نه، نو دې وجه چې بیا به موږ ته بیماری پکې ولګیږي.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په هغه د سلو نه سیوا علاقو کې سمارټ لاک ډاون لګولی، چرته چې د کرونا وایرس مثبت پې خوشره سیوا ده. د دې ترڅنګ حکومت د خالی او اتوار پر ورځو کې د ضلعو ترمنځ د عامو سورلو ګاډو بندولو ترڅنګ مارکیټونو تړلو هم پریکړه کړې، او یوازې د داروګانو او خوراکي شیانو دوکانونو او مستري خانو پرانستلو اجازه یې ورکړې ده. د پیښور صدر بازار شفقت الله ټیلر ویو ویډوته ویل باید د عامو لستر څنګ دوکانداران هم په اس او پیز یا سپارښتنو په مکمله توګه عمل وکړي، ځکه چې کاروباري خلک اوس د دویم ځلي لاکډاون برداشت کولو توان نه لري.
دلته کې زیاتره داسې دوکانداران دي چې کورونه هم د کرایې دي او دوکانونه هم د کرایې دي، نو کدی داسې راځي بې احتیاطي کوي. زمونږ کم دوکانداران چې زغې ته ویم سر چې احتیاط کوي، د خپل ځان خیال ساتي، که ګاک راځي ګاک ته دا اول مونږ سر ګاک چې راځي مونږ ورته وایو چې ماسک واچوي که نه، نو داسې چې زمونږ دا ټول دوکانداران داسې وایي چې ماسک واچوي، نو احتیاط کوي او خیال ساتي، نو انشاءالله نو په موږ باندې دا بازارونه بند شي، او که دا هلي نو انقریب کېدای شي دا بازار په موږ باندې د حکومت بند شي.
د زیمت بواتو تر مخه د صحت چارو د پاره د وزیر اعظم خصوصي مرستيال ډاکټر فیصل سلطان ویلی چې د هیواد په کچه یوازې 15% خلک د مخ پټولو ماسک کاروي او د سپارښتنو څخه سرغړونه کول عام شوې دي. نوموړي زیاته کړې چې کرونا ناروغي په ملکی کچه د صحت نظام ډیر اغیزمن کړی دی او صورتحال د تیر کال د جون د میاشتې نه هم زیات خراب شوی. پروستو کې د کرونا د سار ادارې NCOC یا نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر عامو ځایونو کې د ماسک نه کارولو باندې د جرمانې لګولو پریکړه هم کړې. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
او د کورونا وایرس په اړوند یو بل ریپورت ولوري ته ستاسو پام راګرځو چې په پاکستان کې څنګه چې تاسو وړاندې مو تفصیل وړاندې کړ چې د کورونا وایرس پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې یو بل ریپورت لرو. د ارشد مومن چې تاسو ته تفصیل راغونډ کړی لې په اړه به سره وګورو.
ډاکټر کاشف احمد وای د چارسدي روغتون کې د کورونا مریضانو په واټ کې ډیوټي کوي او وای د کرونا وایرس له وجې د ملګرو مړینې غمجن کړی دی. خو د وبا په دې وخت کې نشي کولی چې خپلې وظیفې پرېږدي. ډاکټر کاشف احمد وای دلته ټول د صحت عمله د خطر سره مخ ده. د نورې نړۍ په څیر پاکستان کې هم د وبا نه خلک او ډاکټران مړ کیږي، خو بیا هم ډېر خلک دې وایرس په اړه شکونه لري چې ورسره د عامو خلکو او ډاکټرانو ژوند خطر کې پرېوځي.
او هلن کې څومره چې د بيماري ډېره سیوا شوه او ډیر خطرناک یو نیچر سره راغله، خو ستیل خلک خیال بالکل نه ساتي. خلک وی چې دا دروغ دي، ډاکټران چې کم دي دا صرف په دې باندې ځانته پیسې راغونډي او په پر ډیت باندې دي ته دي سر فاینانشل دغه ملوي. حالانکه دا ټولې خبرې دروغ دي، داسې هیڅ قسمه حقیقت دي کې نشته.
د پاکستان میډیکل اسوسییشن شمیرو تر مخه په پاکستان کې تر اوسه 192 ډاکټران او 100 پورې نور د صحت عمله د دې ناروغۍ نه مړ شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې تر مخه په دې کې 50 ډاکټران د خیبر پښتونخوا شامل دي. د صحت نړیوالې ادارې WHO شمیرو تر مخه په پاکستان کې د کورونا مثبتو پیښو زیاته کچه په پېښور ضلع کې ده. دلته په سلو کې په 30 تنو کې د وایرسو تشخیص کیږي. ډاکټر اشفاق خان د کورونا وارډ نه بهر د عامو مریضانو معاینه کوي او وایي دوی هر وخت د وایرسو خطر سره مخ وي، ځکه چې راتلونکي مریضانو کې ډېر کم په عام روزه ژوند کې احتیاطي تدابیر خپلوي.
زمنگا معاشرہ دا سدا چپ آگے کے احتیاطی تدابیر یا اس پورے دا یو گپ گڑنی سی دے میں خبر دا چپیا شعبوں پورے بعض شعبوں کی تدا سکول سی چخپل حفاظت انشور کول سی صحیح طریقے سر کول سی بعض ابتدا سیدھی سی لگا مطلب دا ایمرجنسی شان دے شعبہ کے تو کس کا انکار نہ سکول نہ تاثر دومر ٹائم بھی چیئر تو آگا آگے تو آگے شانت پریپریشن ہو کے آگے شانت مریض سرا ڈیلنگ ہو کے ظاہر خبر تھا ستنزم ڈیری دی انفیکشن ہم دے
په داسې مهال چې پاکستان کې د کورونا وبا درېمه چپه روانه ده، د صحت د چارو کارپوهان وایي د نورو چپو مقابله کې دا چپه تیزه او مرګونې ده چې له وجې ته عام ولس او د صحت کارکوونکي هم ډېر متاثره کیږي. د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وزیر پواد چودري په 12 اپریل ویلي د کورونا د درېمې سختې چپې او پروختونونو د سخت فشار به وجود هم په پاکستان کې د کرونا حفاظتي آلاتو، وینټیلیټرو او نور ضروري سامان هیڅ کمی نه دی موجود. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان، افغانستان د COVID-19
بندیز دی، په کاروبارونو بند دي،
کرونا وایرس
د ډیوی ګران اوریدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. زو د پاکستان د یوې بلې سیاسي موضوع ولوري ته چې نن د پی جی ایم مشر مولانا فضل الرحمن یو خبری کانفرنس ته وینا کړې ده. دغه ټول تفصیل به اخلو د ډیوی څېړونکو اسماعیل خان صاحب څخه چې د مهال زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی دی. ستړي مشه په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب. دغه کانفرنس د دغه خبری کانفرنس ورستای حال څه دی په دې کې چې وینا کړې ده مولانا فضل الرحمن نه کې د دې ورستای تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ تاسو.
دا دې کې ګټه خبره شي کوم دا هم دغه خبره خو هم مولانا صاحب ډېر کړی دی. ګټه خبره دغه چې مولانا صاحب دا وې چې عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي اغه چې کوم استفاګانې را لګل یا څه جواب ورکړ دا غي دا وی چې یار په دې باندې فیصله وکړو او موږ دا دوړو ګوندونو ته وخت ورکو چې هغه په خپل فیصله باندې یو ځل بیا نظر واچي او دا راشي. او کوم استفاګانې چې دی ورکړې د مختلفو کمیټو نه د مختلفو کمیټې په پی ڈی ایم د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ کې نو هغه دی چې موږ فلال تسلیمونه منو یې نه. نو مطلب ادا کدی چې پی ڈی ایم دی وکی یا مولانا فضل الرحمن صاحب یا مسلم لیگ نواز پدې دغه کله دی چې دا دوه مهم ګوندونه د خپل دغه د سفر نو باسي او بهر کی دی غوړی چې پی ڈی ایم پځه پاتې شي او په ست طریقه باندې پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند واپس پی ڈی ایم ته راشي او خبرې ترې وسره بیا روان شو بیا نوې یو طرز عمل مخترو.
نو اسماعیل خان صاحب د پیپلز ګوند له لوري آیا کوم خبرګون راغلی دی مخې ته کوم جواب
راغلی؟ خو نه دی خو زما خپل خیال دی چې پیپلز ګوند هم غواړي چې خپل آپشن ځانته کوله وساتي. عوامي نېشنل ګوند خو ته وته دی د پی ڈی ایم نه خو پیپلز پارټي تر اوسه پر داسې فیصله کړې نه چې دی پی ڈی ایم د پرېښودو په بابت باندې څه فیصله کړې دي. د کمیټو نه استعفا ورکړې ده. نو زما خپل خیال دی چې د پیپلز پارټي هم د فایو سټیټ او کې دي چې د هغه نه پس د عوامي نېشنل ګوند هم دا دغه چې په څه طریقې باندې سلار روزي چې دی واپس پی ڈی ایم ته راشي یا پی ڈی ایم هم دا غواړي چې په څه طریقې باندې دوه ګوندونه واپس راشي پی ڈی ایم ته یو متفقه لاحه عمل مخې ته راشي.
اسماعیل خان صاحب څېړونکي څه وایي چې دغه ائتلاف اوس په ځای دی قائم دی او کنه دا ډیر زیانمن شوې دی څه ګومان کوي تاسو؟
دوست دیو که اختلاف او واضح خبره ده چې پاره کې اختلافات دي پیپلز ګوند ته نه وته نه دي او دا خبره واضح کړی ده د کم چې کمه کمیټه وي دا غیر استفاګانی ورکړي دی وته نه دي عوامي نېشنل ګوند ته نه وته نه. نو پی ڈی ایم هغه پی ڈی ایم نه دی پاتې چې کم د دې نه مخکې وو او کو پی ڈی ایم واپس هغه رنګ نه شو نه د پی ڈی ایم هغه چې کوم د او یو موثره د مخالف ګوندونو یو ائتلاف هغه هغه رنګ پاتې نشي. نو ځکه په نور امر چې کوم اوس نن چې کوم دا خبره وا کوم داسې و چې لکه رسول الله خبرو بوتل پکار دي نو کې دي چې پیپلز پارټي هم ځکه تغیر اړه هم دا خبر اوس دا چې نن چې کوم خبره کې دي دا غینم دا چې لګیدل چې غي هم غواړي د ائتلاف تی مات نشي او د مخالف ګوندونو د ائتلاف په ځای باندې پاتې شي او دا سی یو تګلار مو ته ضرور چا ټول ته قابل قبول دي.
اسماعیل خان صاحب دغه ائتلاف کې د لومړی څخه کوم اختلافات رامنځته شو دا په څو کې یوارې بیا لیدونکو ته دغه یادوري ور وکړو اصلي وجوهات
او غټه مسله خو دا و چې اختلاف پرمبه پدې باندې چې آیا د مخالف ګوندونه د پارلمان نه استعفا ورکیا قومي سمبلی نه استعفا ورنه کی دا غټ د اختلاف یو موضوع و پاتې شو. نو پاغه پیپلز پارټي نه وختل چغې د استعفا ورکی او امین سلګون تر اوسه پوری د پی ڈی ایم سره چکل پوره وو. نو په واضح توګه باندې دا خبر نه کول چې استعفا ورکول غواړي کنه ورکول غواړي کی دي شي اګی دا وختل کو یو متفقه فیصله راځي نو او منیسټر ګوند هم بیا به دغه استعفا ورکول د قابل سملا نه خو پیپلز پارټي دې ته تیار راو دا غټه مسله وه. دا غیر نه پس چې کوم بیا بهم مسله جوړ شو هغه په د سېنات انتخاباتو کې مسله جوړ شو ځکه چې پی ڈی ایم کې هم متفقه فیصله دا شو چې د پسنټ کې به چې کوم د مخالف ګوندونو مشري او د مسلم لیگ نواز دی او د چیرمن سنټ د پار مشر د پیپلز پارټي دی او چې کله پیپلز پارټي د چیرمن سنټ الیکشن بیلو نو دغه نه پس بیا دی د مخالف ګوندونو چې کوم د ائتلاف مشر او لیډر اف د اپوزیشن په سنټ کې هغه د پار یوسف رضا ګیلانی مخه ترا وستو او ضرور ګوندونو سره په دې باندې مشوره وکړه.
بالکل ډیره زیاته مننه ستاسو څخه اسماعیل خان صاحب او تاسو ډیره خیشي به غواړو.
ډیره مننه.
لږی وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه تفصیل واوریدو زو د یو بلې سیمه ایز موضوع ولورې ته څنګه چې تاسو ته هم وړاندې په خبرونو کې یادونه وکړه چې په پاکستان کې د تحریک لبیک ډلې د پلویانو په احتجاج کې درې کسان وژل شوې دي او داسې نور تشدد هم رامنځته شوی دی. راځي چې تفصیل یې واورو د ارشد حسین څخه چې په تیرې خبرونې کې مور څخه تفصیل اخیستی و چې دغه احتجاجونه په سدي د وختن سدي او دغه ټول تفصیل تاسو ته دلته یوارې بیا وړاندې کوو.
تیر کال د نومبر په 14مه نیټه د تحریک لبیک پاکستان چې کوم هغه د وخت مشر او خادم رضوینو هغه د په فرانس کې چې کوم د پیغمبر اسلام د په حق لباندې کوم خاکي د سپکاوي چاپ شوی نو د هغه په اړه باندې هغه تیر کال هم احتجاج کړی وو. دغه احتجاج د ختمولو لپاره د حکومت چې دی نو د هغه سره یو لوزنامه کړې وه او حکومت ته درې میاشتې ټایم ورکړی وو. نو حکومت ورته دا ویلو بیا په 14 فروری سږ کال چې موږ به دا لوزنامه یا دا ستاسو د غوښتنې چې دي د فرانس د سفیر د هیواد نه د وکلو د فرانس سره د سیزونو د راغوښتلو بایکاټ کولو دا فیصله به پارلمان ته دو. نو بیا تیره هفته چې کله د پارلمان غونډه وشوله نو په هغه کې هم چې دینو دا معاهده وړاندې نکړې شو پارلمان ته او له هغه وروسته چې دینو بیا هم دی روانه ونه کې چې دینو د تحریک لبیک پاکستان چې کوم موجوده امیر دی صاد رضوی دا خادم رضوی خادم حسین رضوی زوی دی نو د په یو ویډیو پیغام کې خپل پالینو ته دا ویلو چې حکومت کو د دې په غوښتنو د اپریل د 16 نیټې پورې عمل درآمد ونه کو نو دې بیا احتجاج ته ځان تیار ساتي. نو له هغه وروسته چې پرون په ناسرګند توګه باندې د حکومت لخوا په لاهور کې چې کوم دغه د صاد رضوی دی د ټی ایل پی یا د تحریک لبیک پاکستان چې کوم مشر دی اوسنی دی ونیول شو د هغه را په دې خو د بیګاره هڅې چې په ټول پاکستان کې مظاهره روانې دي د خونړې مظاهره دي په دې کې زې په زې د پولیس سره ختم هم شوی دي. نن ټول ورځ هم د مظاهره روانې وي په لاهور کې خاص کر چې دینو د دې خطو دوران چې دینو د پولیسو په قول دې کې چې دینو یو پولیس اهلکار هم وجلې شوی دی ورسره درې نور کسان دوه نور کسان هم وجلې شوی دي. دغه شانتي د مظاهره د مظاهرو لکبل د پاکستان چې په لوی خارونو کې کومې لارې دي مهمه لارې هغه هم تړلې شوی دي. خلک د روجي د میاشتې پر اتک بازارونو ته نشي راوته نو دغه صورتحال دی او اوس مهال داتې اطلاعات هم رالل چې په لاهور کې د شهدرې علاقه د هغه ثانه کې چې دینو د صاد رضوی چې کوم د ټی ایل پی مشر دی د هغه او یو څو مشرانو پر ضد د قتل د اقدام قتل مقدمه درج کړی شو دی چې پکې ویل کیږي په دې کې د تر هغه د دفعه هم شامل دي.
ارشد حسین صاحب خپل د ټی ایل پی یا د تحریک لبیک د ډلې پلویانو څه غوښتنې دي د مهال د حکومت څخه؟
جی بنیادی غوښتنې چې صرف لپاره احتجاج کو دا تیر کال راځي دا احتجاج کوي یو خدوی د حکومت نه دا غواړي چې په فرانس سفیر چې کوم په پاکستان کې دی نو هغه د هیواد نوخ کلی شي دا غل لپاره حکومت دې ته دا لوس کړو چې دی ودا معاملې پارلمان تر وړي او چې هغه څه فیصله وکړي مخکې وو پیږي. بل د دې مهمه غوښتنې بل دا و چې را د فرانس د لپاره د پاکستان خپل نوې سفیر نټه کې نه دی تعینات کړي. بڑا غټه معاهده په دغه معاهده کې غټه غوښتنه دا هم و چې د فرانس نه د شیزونو درآمد کولو بایکاټ وشي یعنی د فرانس نه دی پاکستان د فرانس سره د کاروبار وتړي دا غټه د کاروبار نه کوي او ورسره هغه وخت کې د معاهده کې دا هم شامل و چې په هغه وخت کې د احتجاج په وخت د تحریک لبیک پاکستان کوم پالین نیول شو دا غي خلاصول هم شامل و. روس ته بیا هغه پالین خلاص کړی شو خدا غدوا درې کمې غوښتنې چې وینو دی باندې لاوسه پورې عمل درآمد نه دي شوی.
او خپل د حکومت خبرګون څه دی د دوی غوښتنو تاو د دې ترڅنګ دغه کوم حالت چې روان دی د لاریونونو یا د احتجاج؟
جی څنګه چې دا حالت د خبر څنګه ورسېدل نو ویل کېږي په مطبوعاتو کې دا رسېچینو د خپل ویل کېږي چې په 13 تاریخ باندې چې دینو پرون د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو غونډه شوې، مهمه غونډه شوې چې په هغه کې د فوج او د خفیه ادارو چارواکي هم شامل وو. هغه کې دا فیصله شوې چې د پاکستان خلاف سخت ردی عمل خي عملیات کوي. نو بیا د هغه نفس چې کله دا مظاهره شروع شوې د حکومت چې په خلوص نه ویل، خو نن دا څه وشول چې په د داخله چارو کې مرکزی وزیر دی شیخ رشید، دا هغه په مشرۍ کې یو مهمه غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې دا هم فیصله شوې ده چې د ټي ایل پی چې کومه د مظاهره دي دا به خوري بند لارې به پرانیزي او دوی چې کوم چا قانون پر کې اغست دي نو دوی په خلاف به هم عملیات کوي. دا شانتي هم نن د پنجاب چې کوم هوم ډیپارټمنټ دی کومه دا نو دا هغه هم یو غونډه شوې ده د پنجاب د کوم قانون وزیر چې دی راجا بشار داغه په مشرۍ کې نو په هغه کې هم د دوی خلاف دا فیصله شوې چې دوی خلاف به سختي کیږي او په ضرورت پیښ شنو فوج به مرابلې کیږي.
ډیر مننه ارشد حسین صاحب تاسو د دغه تفصیل څخه چې د لیدونکو سره مو شریک کو. تاسو ته ډیر ښه چارې او د خیر روزه ولرې. په خیر
تاسو مرحبا.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د محل زو د یو بل مهم موضوع ولورې ته البته په سیمه کې سبا یعنی د اپریل 14 نیټه به په پاکستان کې د روژې لومړۍ ورځ وي. همدارز د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې د 19 کال وروسته د رؤیت هلال کمیټې یو رسمي غونډه شوې ده. په دې باندې به هم تفصیل اخلو. د جی وی خبریال او زموږ همکار مدثر شاه څخه چې دا مهال د ټلیفون په کرخه را سره ملګری شوی دی په خبرونه کې ستړي مشي په خیر راغلی مدثر شاه صاحب.
ډیر مننه منازه بیبي، خوشاله شي.
مننه مدثر شاه صاحب، لومړی خو د روژې میاشت مو مبارک شه. په خیر سبا ته به تاسو روژې زموږ خدل ته لومړی روژه دنن.
مننه منازه بیبي، زاوریدونکو کتونکو ته ټولو ته د روژې پر اتک باندې مبارکي ورکوم. خو منازبی دی ز ته ما چې دلته کې په خبر کې د انټرنیټ هغه کم سیګنل چې کمی دی هغه نن چې کمی مظاهره شي هغه سره ګډي وډي شي دی د انټرنیټ چې چرته کې سیګنل شته چرته کې نشته چاته راځي چاته ناراضي چاته بیا د ټلیفون سیګنل راځي چاته ناراضي. خو د روزي د لکه څنګه چې تاسو وویل د میاشتې د 19 کال پس چې دینو د مرکزی هلال کمیټې غونډه په خبر کې شوې ده. دا به مخکې په کراچۍ کې یا په لاهور کې یا په اسلام آباد کې به کېده. او دلته کې چې د مسجد قاسم علي خان چې کوم تاریخي او حیثیت لري دای د پاکستان د جوړښت لمخ کې بعد دلته کې د شهادت الله دی اغستل د دې مفتیان بدلته کې بیا غیبا ګیله کولا لکه مفتي شهاب الدین پوپلزی چې د هلال کمیټې مرکزی هلال کمیټه چې کوم ځان او غي د زمونږ د شهادتونو انتظار ونکي او خپل غونډه ختمه کړي او اعلان وکړي چې د اختر یا د روزې میاش اولیدل شو یا اونلیدل شو. خودن دلته کې په اوقاف کې منزل کې د مولانا عبدالخبیر آزاد دا نوې ټاکل شوې ده د هلال کمیټې چیرمن دی. د دې دلته کې غونډه کړې ده. خو تاسو ته منازبي بي وې مچې پرون مفتي شهاب الدین پوپلزی په خپل جماعت کې مطلب په قاسم علي خان جماعت کې غونډه نه وکړې. نن په مفتي شهاب الدین پوپلزی په قاسم علي خان جماعت کې هم غونډه کړې ده او د سلو نه زیات وته شهادتونه راغلي. دغه شان د مولانا عبدالخبیر آزاد چې کوم دی دا د حکومتي کمیټه د دوی هم غونډه کړې ده. دوی ته هم شهادتونه راغلي دي او دوی اعلان کړی دی چې سبا یعنی د 14 سوال سم اپریل چې کم دی نو دا به په ټول ملک کې روژه وي. نو دلته کې مونږ وکتل مناظرې دي چې سعودي عرب کې او لکه تاسو چې څنګه وایئ چې ستاسو نن روژه وه، نو دلته کې افغانان چې کومو په خیبر پختونخوا په بلادلو برخو کې دا غي نن روژه وه، خو مونږ په کتل په تیرو وختونو کې چې د زړه پاټه چې کومه وه دا غي به روژه وه د مفتي شهابالدین پوپلزی په دغه باندې، خو مفتي شهابالدین پوپلزی پرون اعلان نو کړی. نو نن په ټوله پختونخوا کې او په ټول پاکستان کې به سپا چې دنو لومبۍ روژه وي، خو دلته کې نن افغانانو لومبۍ روژه وه. نن
ډیره مننه مدسته شاه صاحب، تاسو ته ښه چاره غواړم.
مهرباني، عزت مند شه.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د چمن ولوري ته چې د بلوچستان ایالت سرحدي خار چمن کې د روژې میاش شروع کیدو لمخې خلک وایي چې ډیره سخته ګرانی شوې ده. خوراکي توکي، سبزي او نور ترکاري، هر څه قیمتونه ډیر لوړ تللي دي. راځي چې د نعمت الله سرحدي پر راپور کې نور تفصیل په ګډه سره واورو.
د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې د عادي خلکو په وینا د خوراکي توکو بای اسمان ته ختلې دي. د دې په وینا ستر اوسه د روژې میاشتې شروع سوې نه ده، خو د هر خوراکي توکي د بای پښتنه وکې دو چنده سوي دي.
څونه ګراني د ستای راغلي دي په شپږ زره د وړو غونې ده، د وړو د باسي په زرو په یو اوس په یو سو په دوه یو سو ده، برای دغه ګرانه ده. د عوام به د کمی خوا کوي، د عوامو پکر پکر شروع چې که پکر دی ورکی خو صحیح ده. دلته یو لاس زر روپیه راسته ویلی یو لاس زر هغه یار په هغه غلې شیزی وزی یا په بل غلې شیزی وزی نه وزی ولی تا شیزی وز دای بیا غبر شوی دای بیا کادر سویلی.
په شار کې د ادي خلکو ګڼه ګونه ډیره زیاته لیدل کیږي، خو یوازې قیمتونه پشتي چې د زیاتې ګرانۍ له امله وستو نه لري سرای نه سي. دغه ادي خلکو پر حکومت سخت نیوکې کړې دي. دوی وایي چې حکومت د خوراکي توکو قیمتونه په خپل کابو کې راولي او عوام ته چې اسانتیاوي جوړې کړي.
لیټر یو لیټر د تیل چې دي هغه په دغه دي په یو سل پنځلس پی دي. دا ټماټر کیلو چې دي ورونه هغه په شپږ روپۍ دي. بینډي واچار پی ته ورسېږي. کډو پرو مارانی وي، کډو په پنځوس پی راکي. دا رقم اره سبزي را اخي غوښ غوګه سلیر خبره ده. سبزي زموږ عوام رانیسي. سبزي چې دغه په دونه غټ قیمت ته ملایويږي چې غریب سړی چې هغه د سبزي واسه طاقت نه لري.
مسکنانو ملک دی دی، مسکنانو غریبانانو. دا تا گرانی پر من جوڑا کرے، دا زانی جوڑا کر دا غریبانان جی دی در پر روزانہ اتوان دی روزانہ لولا که پیدا کیجی. تا زانی جوڑا کر دا مسکنان دا پارا با تا تی دعا کی غریبان با دعا دی تکی.
خب دا غروانو علاتو کی سرکاری چارواکی هم دا زیاد گرانی گیلا کبی. او دلنا پی ایس یو سرکاری ملازم دی دی وای استعداد تنخواه دروانی گرانی سر مطابقت نلالی. گرانی زیاده ده او تنخواه لجده.
ای خودی را زیاده ده چې د ملازمین وطنخوا و دې ته وګورو، د هغه په حواله سره ملازم دا ټیم پر پاکه کشي باندې مجبور دی. د دې علاوه د ښار د وطن روزګار نسته او خلک ډیر غریب دي. په دا کم ضرورتونه چې دي په هغه وس نه رسیږي. وړه برا غوړي دا رقم کم اشیا خوردنوش دي هغه ټوله ګران دي.
په تیر کلونو کې به د خوراکي توکي قیمتونو ټاکلو دپاره پرایس کنټرول کمیټي جوړې دي او بیا به دولتي مامورینو په ښار کې به عملیات کول او په ګرانه بیه توکي خرڅونکو په ضد به کاروایی کول. خو سږ کال دغه کمیټي هم نه دي جوړې سوې. د سیمې د لیویز اسیسټنټ کمشنر سلیم خان کاکړ په دې حقله وویل چې دغه کمیټي به ډیر ژر جوړې سي. د دوی د تاجرانو سره ناستې شروع دي. خو د حکومت پاکستان لوري د روژې په میاشت کې و عوام ته سهولت ورکولو دپاره په یوټیلیټي سټورونو باندې په ارزانه بیه خوراکي توکو ورکول اعلان هم کړی دی. خو د ایالت په زیاتره سیمو کې یوټیلیټي سټورونه نسته او عوام ته یې پایده نه رسیږي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا دی واسطا سو مسلو او چا پیریال تستا سو د کیمرې پسترګه قتل غواړي.
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایس کډاونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپل نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړی 002-253-1512. د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د ډیوی ټولې خبری خبرونه او د دې ترڅنګ ټی وی خبرونه په خپل کور کې په ډش ټی وی په یو ټل 770B 103 چینل باندې 24/7 یعنی چې څلر ویر ساته وګوري. دا مهال زو د یو بل مهم ریپورت ولورې ته چې هم د بلوچستان څخه راغلی دی. په بلوچستان کې سخت کال د خورما حاصلات ډیر شوي دي او ویل کیږي چې دا خورما سم نیم په نیمه بایه باندې په بلوچستان کې خرڅېږي. راځئ چې دغه ریپورت د حمید سمسور په ګډه سره وګورو.
د روژې مبارک کې میاست چې لزان سره په خپل لمن کې رحمتونه او برکتونه راوړي. په بلوچستان کې یو شمیر شزي د دې هرکلای کوي.
په دې کې موږ ته احساس وسی چې مطلب لموږ سره چې کم غریب کورونه وسی یا زموږ غریبان ورونه خوند دي، مطلب موږ خپل ګرد ورځ وجه تجي نه، موږ ته د احساس وسی چې موږ د همسایګانو د خپلوانو او د غریبانو خیال وکړو. دا نه چې صرف موږ خالي خپل لپاره تیاری وکړو، خپل لپاره شه دسترخوان سجا وکړو، بلکې زموږ شاوخوا چې ته کسان دي د هغو د روزه ماته موږ ته ماموکو او دغه خیالم وساتو. د مشتد احساس راکئ صرف وجه او تند نه ده، بلکې دا کتنګ چې کم خلق لشه خوراک لشه دغه سه محروم دي غزون څنګه ته ری.
نسیمه سلام پر مخ زیاتوي چې روژه د عامه ژوند له نور ورځو څخه ډیر توپیر لري.
تاسو معلومه ده چې یو خود دې خپل ډېر ډسپلن دی، مطلب په روزه کې مطلب ګرد خلک په یو ټایم باندې روزه ماتوي، یو ټایم باندې لمونځ کوي، یو ټایم باندې په اسلامي کوي. نو په هغه حساب سره خاص طور زموږ فیمیلس چې دي هغه خپل د روزه مات تیاری لپاره ټایم سیټ کړي. دغه رنګه زموږ د آفس ټایمنګ چې دي هغه هم لږ وختي سي، او په دغه ټایم کې موږ د اسلامي سره سره خپل د عبادت لپاره هم ټایم راباسو چې لمونځ په ټایم وکړو، قرآن پاک ووایو او نور دارنګه شکارونه پزوند کیو کوچ لاغسه نور خلکو ته هم فائدہ وسی.
نبیلا بیا یو بل میرمنده داوی چې د دوبی پروژه کې تند ډیروي. حمله دې قبل سړی او به شربت د روزي یو مهمه برخه وي.
د ګرمیانو روزي دي روزي غټي دي نو لږ سخت خو وي ګر سوال خو بداوایم، بل داس تیاریاں دغه دې سي روزي کې سړي ګرمیانو روزي دي نو شربت اول ضرورت دی او شلوم به اور بل سدی دا روزہ کی خام خاص فروٹ چاٹ کو پکوڑے اور دارنگ شیان تیاری ہم دا گئی سی فروٹ چاٹ برابر کو اور پکوڑے دا شیان نو ڈوڈی دنے نہ خوڑل کیجی دا گرمیانی روزی دی.
رخصانہ شیخ نہ یوازی و روزہ تا بلکہ داختر لپار ہم ڈیر خوش بیندا
دا روزے استقبال خو انشاءاللہ تعالی ڈیر خوشحالی باندی کو اور یو دا گناہ دا معافی دا مہینہ دا خزار عید دا فیسٹیول دا اینڈ کی دا دکشنیانو دا کالیانو مانیانو سے ثوابم لری اور خوندم کئی شو فیسٹیول دی دا عید تیاریم کو زائد روزہ میں آخر کی بے مشتاقا انعام ملاو سی دا عید بصورت کی.
کت سے ہم پروژہ کی دا شجو کار نور ہم دیر زیاد سی خو گن شمیر میرمنی پا دی باور دی چی روژہ دنن پخبل کور کی دا زغم صبر او پټولنه کې لبه وزل خلګو سره د لوږی تندی او د دوی د اړتیاو د احساس درس پړولو یو عملی تمرین هم دی. حمید سمسور، ویو ای ڈی وا، کوټه.
د ڈی وی لیدونکو، تاسو د ڈی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ تلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکٹ تھنی کی کھاگئی، او پر ریم پړاو کی بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کھاگئی. ل کنیکٹ دو ہوستا پاس د وی وی پانا پانسی او د خپل پخه پر ونی و ګوري،
او ل هغه زایا تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولې او وګورئ. د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، ستاسو د ملکیت څخه مننه کوو چې تر دا دمره سره په خبرونه کې مال پاتې از څنګه چې په پاکستان کې هم د رؤیت هلال کمیټې لخوا اعلان وشو چې سبا به په پاکستان کې د روژې لومړۍ ورځ وي. په افغانستان کې نن د روژې لومړۍ ورځ وه او خلکو افطارونه هم وکړله. په فیسبوک باندې مو د روژماتو او افطارونو تصویرونه هم ولیدله. زموږ د هم دلته په امریکا کې لومړۍ روژه ده چې ماخام ته به اوس خو د ورځې دوه بجې دي لا د غرمې، او ماخام ته به بیا په خیر زموږ هم لومړۍ افطاري وي. نو تاسو ټولو ته هم د روژې مبارک میاشت مبارکي درکوو، او په دې هیله چې دغه روژه تاسو هم په خیر تیره کوي. د دې تر څنګ تاسو د ډي وي ټولې خپرونې کولی شئ چې په یوټل 7703 چینل باندې نیغ په نیغه په خپل کور کې وګورئ. موږ به د روژې په میاشت کې هم ځینې راپورونه او د روژې په اړوند به هم ځینې راپورونه او وروستي تفصیلات وړاندې کوو د کورونا وایرس په اړوند، چې په سیمه کې د دې وروستی حال څه دی، او نور داسې سیاسي او کورني موضوعاتو باندې به تاسو ته وار په وار تفصیل او خبرونه شریکوو. نو هیله لرو چې راسره مل وسئ، او په ټلویزیون باندې هم زموږ سره د جی وی خبرونې وګورئ او هلته هم راسره مل شئ. زو د دې خبرونې د وروستي ریپورت ولوري ته چې هم د پښتونخوا په للمو کې د موسم نه اغیزمنه د غنمو لونه شروع شوې دي. راځئ چې د ملک وقاص ریپورت په ګډه سره وګورو.
د پښتونخوا د نیمې نه زیاته د قرض مکه بارانی ده. په دغه للمو کې چرته دالونه چرته مونګپلې او غټ فصل یې د غنمو وي. خو په خوشا په اونیم لکه هکټره چې دا غنم کرل کیږي، او خوشا مجموعي 12 لکه ټنه پیداوار ورکوي. په هغه باندې سخت کال د بارانونو د نشوالي د وجه اغیز پریوته دي، او تیر میاش د ګرم هواګانو سره د للمو غنم د خپل وخت نه مخکې پاخه شوی دي، چې د ثوابې او نوخار په للمو کې لونه شروع شوی دي. د نوخار یو کروندګر اقبال اوی چړوان دی ددې چې په تیار فصل اوس بیا یو ځل باران وشي نو زیان به ورته پیښ شي، او په وخت باران د نشتوالي لوري فصل هم کمزور دی.
مخکې به دې پټی چې کم دی مثال کې شل بورې کول، دا پر بلس کوي لګا دغه مر سره پریوتې کنه، دا دی اواګانو په وجه باندې تو باران هم نو دا پر ډیر خاص او دا سخیره کې دا عوام هم په ډیر تیز او چلی دا ندی په وجه باندې دا سرات پر وته.
دا غنم بوټي لا په پټی کې شینواله کوي، خو لو او ګډه شروع کړی دي. کاروندګر حلیل الله وای چې ډیر وچی نو دانا د لو په وخت کې دړيږي.
دا للمي غنم دي، دا معمولی شنه کېږي وو د چې وچی دینه بیا وګین دړيږي غنم دړيږي. جدا دلمی غلم دی بارن نمرن شیو زل زپال خراب کړی دی، دانه کمزور دی.
د ملک په دغه لل موسمو کې کاروندګر فیض الله شینکه جوړ کړی دا چې د بجلی ټیوب ویل یې لګولې دی، او باغونه او سبزه کاروندې هم شروع کړی دی. د غنم لولې سرکاري ماشين هارویسټر هم په وخت راوستي دی. دی وای چې د فارم تخم یې کرل دی، خو د فصل د وبخور د لاندې دی چې لا شینواله کوي او په لو کې لا وخت لري. دی هم وای چې فصل یې کمزور شوی دی.
دا سر پروځي چې کمی کوي کنه جی، دا لکه وګي کمزوري پاتې شو او دانه به کمزوري وکي، او بل جیاغه مطابق چینو لکه چیتم پاتې شو کنه، حالت دغه شو کنه لکه اوس وزیدونه کنه د زول زپال سر اوس وزید.
پنړې کې د غنمو د یو اکړ پیداوار سلويخ منه دی. د پښتونخوا د لل مخ پیداوار دویش منه تا رسی، او د موسم د بد اغیز تر مخه بکتیش چې پیداوار به سمره اغیزمن کیږي. ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا نوخار.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله، او ستاسو د ملتیا څخه مننه کوو چې تر دا د مرا سره په خپرونو کې مالی ستاسو کولی شئ. د جی وی ټولې خپرونې چې دی هغه په خپل کور کې په یوټل 7703 چینل باندې هم وګورئ، او د دې تر څنګ په ځانګړي توګه په بی بی شیرینو خپرونه کې چې د میرمنو لپاره هم دا او زموږ ګورونو لپاره هم دا غوی کولی شي چې د ټلیفون د لارې په دغه خپرونه کې برخه ولري، او هلته خپل نظر په خپل د خپل خوخي موضوعګانو باندې شریک کی. زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید او سره د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین او انجینران څخه هم ډیره مننه کوم چې را سره جاستن ملو ته هغه هم ډیره مننه او تاسو ته هم چې ان هم را سره و په انجینرانو کې تخنیکی اړخته نو د دې ټولو مننه کوم چې دا خبرونه موږ سره مخ په وړاندې بوتله او تاسو ته هم ډیره خوشی به وړو او تاسو نه اجازه تخلو تاسو فلوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.